کاروبار ته او کله کاری کله کار نه وي او امریکي ځواکونه ټول وپاشې تر دې او دا امارات
ستاسو غږیز پیغامونه وو چې له ازادۍ راډیو خپره شول. 12:30 د قدرمن اوریدونکو وړاندې په خپرونه کې د زهرو کاروان پروګرام هم لرو، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو په واکمنۍ کې د لومړي ځل لپاره د کانکور د ازموینې پایلې نن اعلان شوې. د ازموینې ملي اداره وایي چې د 1401 هجری کال په کانکور کې 1,603 تنو نجونو او هلکانو ګډون کړی و چې له دې شمېرې څخه 80,000 د لوړو زده کړو او 13,000 نور د نیمه لوړو زده کړو مؤسسو ته بریالي شوي. طالب چارواکي وایي هغه کسان چې لوړې نمرې اخیستي خو د خپلې خوښې پوهنتونونو ته نه وي بریالي شوي، د ظرفیت د شتوالي په صورت کې یو بل چانس هم لري چې د خپلې خوښې دوهم پوهنتون ته ولاړ شي. په سږني کانکور کې د سلیمان په نوم د هرات د یو ښوونځي فارغ تر ټولو لوړې نمرې ګټلې. د خوړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې له بېوزلو خلکو سره د برتانیا د 25 میلیونه پاونډه بس پنې خبر ورکوي. WFP پرون پر ټویټر په یو بیان کې ویل چې د برتانیا دا بس پنه به د هغو شاوخوا 15 میلیون افغانانو لپاره چې له غذایي ناامنۍ سره مخامخ دي د دې پروګرام د بیړنیو عملیاتو په ترڅ کې ولګول شي. WFP خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د وچکالۍ، اقلیمي بدلون او اقتصادي بحران له کبله ګڼې کورنۍ خپلو ماشومانو ته د خوړو په برابرولو کې له ننګونو سره مخامخ دي. په کندهار کې د محمد صادق اڅکزي په نوم سوداګر له اختطاف وروسته په مرموز ډول وچل شوی. سیمه ایزو سرچینو ازادۍ راډیو ته ویل اڅکزي چې 6 ورځې مخکې له دوبۍ څخه کندهار ته ستون شوی و د ښار او سپین بولدک ولسوالۍ ترمنځ پر لاره ترمتړی تم شوی. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د طالبانو یو سیمه ایز چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته تایید کړه چې د هغه جسد پرون د دې ولسوالۍ په چشمو سیمه کې له یو څه پیسو سره په یو څا کې موندل شوی. د پیښې علت تر اوسه نه دی معلوم شوی او د طالبانو امنیتي چارواکو هم په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې په ټول هیواد کې ډاډمن امنیت راوستی، خو له هم د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د ناامنیو د پیښو په اړه راپورونه ورکول کیږي. په داسې حال کې چې اوکراینی ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې د روسي ځواکونو پر ضد لاس ګریوان جګړه کوي، روسیې د اوکراین پر مرکزي سیمو د بي پیلوټه الوتکو یا ډرونونو هم نوې حملې پیل کړې دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن وویل چې اوکراینی ځواکونو په ختیځو لوهانسک او دونیتسک سیمو کې د روسیې د پوځ د یوې ورځې مخکې حملې شنډې کړې. بلخوا د خرسون په جنوبي سیمه کې د روسیې لخوا ټاکل شوي چارواکي له دې سیمې د عامو خلکو ایستلو ته په دې پلمه دوام ورکوي چې د اوکراین له احتمالي حملو یې خوندي کوي. او په ایران کې د حکومت ضد مظاهرو په دوام د دې هیواد د سنی مسلمانانو یو مخکښ مشر د معترضانو د غوښتنو په اړه د بیړنۍ ټول پوښتنې غوښتنه کړې. مولوي عبدالحمید پرون په جنوب ختیځ ښار زاهدان کې د جمعې د لمانځه په واسه کې وویل چې دا ټول پوښتنه دي د نړیوالو څارونکو په حضور کې ترسره شي څو د خلکو د غوښتنو په اساس د ایران په پالیسیو کې بدلون راشي. نوموړي د قوم پر مدرسو او ایراني چارواکو غږ وکړ چې د هغو خلکو آواز ته غوږ ونیسي چې له 500 ورځو راهیسې اعتراضونه کوي. د ایران حکومت تر اوسه د دې غوښتنې په اړه رسمن څه نه دي ویلي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان په نننۍ خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په افغانستان کې د تاریاکو ګټه له 400 میلیون ډالر څخه تر 1 میلیارد ډالر ډیره لوړه شوې ده.
د کورنیو چارو وزارت د نشئی توکو سره د مبارزې معاینیت په هیواد کې د نشئی توکو د کښت اړه راپورونه په مطلق ډول ردوي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د هرات ولایت اوسیدونکي د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې بزګرو ته باید د کوکنارو بدیل کښت ورکړي.
باید زراعت مسؤلین او هغه څوک چې د زراعت په شغل بوختي هغوی یو بلې خواته وهڅول شي.
لار واپور رامیش رحماني سره پر دې غږېدلی چې د معتادینو سره کار کول د نورو ناروغانو په پرتله کومې ځانګړنې لري.
دوی ډېر یو رنجدیده، یو ډېر ضعیفه طبقه ده او ډېر فقیر طبقه ده. او هر چا ورته په حقارت ګوري. زه غواړم چې دوی خپل په پښه باندې ودروم او جامعه ته بیرته تقدیم کړم.
د خاصدار په نوم یو معتاد وایي چې نشې ډیر ځورولی یم، خو اوس مې پرېکړه کړې چې نشه پرېږدم.
شیشې ته مې دوام ورکړو، دغه تقریبا شپږ کاله کېږي عملي یم. ما سبا دا استفاده کړله، زه به کور نه تښتېدلم. ماریا مې ورور راپسې دی، مې پلار راپسې دی، مې تره راپسې دی، بس کور ته مې بیخي مراجعه نه وه.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې جان محمد غواړي د خپل مال زکات ملا امام ته ورکړي، خو هغه یې نه ترې اخلي. دا چې ولې، دلیل به یې په ډرامه کې واورو.
د دې لپاره چې خدای مو په روزي کې برکت واچوي، اول زکات وباسه او بیا یې خرڅ کړه.
سمه خبره ده، خو چا ته به یې ورکو؟
مسجد ملا صاحب ته به یې ورکو. ملا صاحب زبون کلي ته نوی را کډه شوی دی.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې پروان میلادي کال کې د تریاکو له درکه د تریاکو ګټه له 400 میلیونه ډالرو څخه تر 1 میلیارد ډالرو ډیره لوړه شوې ده. د ملګرو ملتونو راپور ښیي چې پروان میلادي کال کې وچکالي د دې لامل شوې چې په افغانستان کې د تریاکو تولید شپږ سلنه ډیر شي، خو د تریاکو د بیې د لوړوالي له امله د بزګرو او نشئی موادو د کاروباریانو عواید تر 1 میلیارد ډالرو ډیر شوي دي. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا یو ان او ډی سی څېړنې ښیي چې په 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت په سلو کې تر 150 ډیر شوی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا سروې چې ملګرو ملتونو د امریکا متحده ایالاتونو په مالي مرسته ترسره کړې او د سیټلایټ په وسیله یې پایلې په تخمیني ډول چمتو شوي، د 1400 شمسي کال د عقرب څخه بیا د 1401 شمسي کال د سرطان تر میاشتې پورې وخت ښیي. د ملګرو ملتونو د نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په راپور کې راغلي چې په دې موده کې په افغانستان کې په 230 هکتار مځکې کې کوکنار کرل شوي وه، او د دې کوکنارو څخه 6200 ټنه تریاک ترلاسه شوي دي. خو د تېر حکومت او ملګرو ملتونو په وروستي ګډ راپور کې راغلي وه چې په 1499 شمسي کال کې په افغانستان کې 230 هکتار مځکې کې کوکنار کرل شوي وه. د طالبانو د حکومت مشرتابه د یو فرمان په اعلانولو سره د روان شمسي کال د حمل د میاشتې په 14 نیټه د کوکنارو په ګډون د ټولو نشي بوټو کښت او نشي موادو تولید منع کړ، خو په دې فرمان کې بزګرو ته اجازه ورکول شوې وه چې د کال د لومړي فصل حاصلات راټول کړي. د یادونې وړ ده چې د لومړي فصل حاصلات راټولولو د روان کال تر جوزا پورې دوام وکړ. د کورنۍ چارو وزارت نشي موادو سره د مبارزې منیت طرفدار رئیس مولوي حسیب الله احمدي وایي چې دوی د خپل مشر د فرمان ملاتړ کوي او د دې فرمان په عملي کولو کې بریالي وه.
د کورنۍ چارو وزارت د نشه یي توکو سره د مبارزې معینیت په هیواد کې د نشه یي توکو د کښت په اړه راپورونه په مطلق ډول ردوي. موږ به هیچا ته اجازه ورنه کړو چې د نشه یي توکو کښت ترسره کړي.
د یو ان او ډی سی په راپور کې ویل شوي چې د افغانستان 83 سلنه کوکنار د افغانستان په جنوب لویدیځو او 14 سلنه په لویدیځو ولایتونو کې کرل کیږي. په 1400 شمسي کال کې په افغانستان کې ټول 6800 ټنه تریاک تولید شوي وه، خو په 1401 شمسي کال کې د کوکنارو په کښت کې د 20 سلنه زیاتوالي سره سره یوازې 6200 ټنه تریاک تولید شوي دي. د یادونې وړ ده چې ملګري ملتونه د دې کموالي علت وچکالي بولي. د یو ان او ډی سی د وړاندوینې پر بنسټ که د دې لاسته راغلو تریاکو څخه هیروین جوړ شي، نو د 350 او 380 ټنو په شاوخوا کې هیروین ځینې جوړېدای شي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په روان شمسي کال کې افغان بزګرو د تریاکو له درکه 4.1 میلیارد ډالر ګټلي دي، خو په تېر شمسي کال کې د دې لارې یوازې 415 میلیونه ډالر ګټلي وه. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کول او تریاکو د بیې لوړېدل د دې عوایدو د ډېرېدو اصلي لاملونه بلل شوي دي. د نشي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسي او ستراتیژي پخوانی معین ډاکټر ظفر وایي دا چې د کوکنارو د لارې دي افغان بزګرو دومره ډېر عواید ترلاسه کړي وي د ملګرو ملتونو له دې شمېرو سره موافق نه دی. دوی وایي تجربو ښوولې چې د کوکنارو د کښت څخه ډېره ګټه د کورنیو او نړیوالو مافیایي ډلو جیبونو ته ځي.
زما نظر دا داس ډېره دقیقه خو به ځکه نه وي چې دهقان پخوا هم کرل او اوس هم کري. مسله دا ده چې کیدی شي دهقان او د دهقان صرف یو ځای هغه نور خلک چې کار کوي هغوی هم، یعنی مافیا اته د اوسني حکومت خلک بخاری حکومت کے ہم داسی ہوئی چیز دیکھانا نا طالبان تو ڈھیر گٹ ہوتا او حکومت بعض چاروا کے پکی دخل ہو اما مافیا اس ہم پا افغانستان کے شتا دے دیہاکین سر یو ذائقہ کار کی
د ملګرو ملتونو د نشي موادو سره د مبارزې ادارې اجرایی مشر میرمن ګاډایوی دی وایي بې وزګي د دې لامل سوي چې افغان بزګران د نامشروع اقتصاد په لومه کې بند پاتې سي. دا د نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالي او د دې ناروا کښت څخه د بزګرو د ژغورنې دپاره دې له هغوی سره مرستې وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د تریاکو ګټه له 400 میلیونه ډالرو څخه ترو میلیارد ڈالرو ډیر سوی ده.
د زهرو کاروان با دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د هرات ولایت ځینې اوسیدونکي د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې بزګرو ته د کوکنارو بدیل کښت ورکړي. دوی فکر کوي چې سخت کال په هرات ولایت کې د نشئی بوټو کښت نه یوازې دا چې کم سوی نه دی، بلکې ځینې عوامل د دې سبب سوي چې په دې ولایت کې کوکنار له سره وکرل سي. د هرات ولایت اوسیدونکي داسې مهال د نشئی بوټو د کښت د دوام خبره کوي چې شپږ میاشتې مخکې د طالبانو د مشرتابه لخوا د نشئی بوټو کښت منع اعلان سو. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د هرات په ځینو سیمو کې تر وکلن ځنډ وروسته بیا کوکنار کرل شوي دي. د هرات ولایت ځینې اوسیدونکي د دې کار دلیل د حلالو زراعتي محصولاتو لپاره د بازار او مؤثره بدیل کښت نشتوالی او د دې ترڅنګ د تریاکو د بیې لوړوالی بولي. د هرات ولایت یو اوسیدونکی شریف زاده وایي په روان کال کې په هرات ښار کې معتادین ډیر شوي او دا وضعیت ښیي چې په هرات کې بازار ته د نشئی موادو رسول ډیر شوي دي.
نن موږ او تاسو وینو چې له بده مرغه د دې پر ځای چې د نشئی بوټو کښت کم شي کیدای شي چې ډیر شوي وي. د معتادینو ډیروالی د هرات ښار پر واټونو سړکونو او ګلدانونو باندې د معتادینو له پراخ حضور څخه اټکلولی شو.
د هرات ولایت اوسیدونکي وایي په دې ولایت کې له پخوا څخه بیا تر اوسه پورې یوازې زعفران بزګرو ته د بدیل کښت په نوم معرفي شوي چې په وروستیو کلونو کې زعفران هم چندان کورنۍ او بهرنۍ بازار نه لري. د هرات ولایت یو اوسیدونکی سید ادریس حسیني د زعفرانو پر کښت د ټینګار تر څنګ وایي چې باید د کوکنارو د کښت منع کولو لپاره بزګرو ته د رنګارنګ بدیلو کښتونو اسانتیاوې برابرې شي.
باید زراعت مسؤلین او هغه څوک چې د زراعت په شغل بوختي هغوی یوې بلې خوا ته وهڅول شي، مثلا زعفران یا بل داسې بوټی چې د کوکنارو ځایناستی وي.
د طالبانو مشر سږ کال د حمل په میاشت کې اعلان وکړ چې د نشئی بوټو کښت، د نشئی موادو تولید او نشئی موادو د ټولو ډولونو قاچاق منع دی. دغه ډول د طالبانو حکومت په وروستیو اونیو کې له رسمي شمیرو پرته اعلان وکړ چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر شوی دی. د هرات ولایت د امنیه قمندانۍ له نشئی موادو سره د مبارزې مدیر حیات الله روحاني وایي چې د هرات ولایت په ولسوالیو کې د نشئی بوټو د کښت ویجاړول دوام لري.
د هرات نورس ولسوالۍ دی، په اکثریت ولسوالۍ کې موږ شش کال ډېر تاریخ تقریبا د 15,000 جریبه مځکه په شاوخوا کې موږ دا تخریب کړی ده او زموږ عملیات اوس هم جریان لري.
موږ د کوکنارو د بدیل د کښت په اړه د هرات ولایت د زراعت ریاست له چارواکو سره اړیکه ونیوله، خو هغوی زموږ سره خبرو ته حاضره نه شول. په هرات ولایت کې د کوکنارو د کښت، تولید او بازار ته د نشئی موادو رسولو په اړه داسې مهال د خلکو اندېښنې راپورته کیږي چې په دې ولایت کې خورا ډیر معتادین اوسیږي او ډیری هغه معتادین دي چې په ایران کې معتاد شوي. د ایران حکومت هرات ته راشړلي او دلته استوګن شوي دي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو په راپور کې مو واورېدل چې د هرات ولایت اوسیدونکي د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې بزګرو ته باید د کوکنارو بدیل کښت ورکړي.
رازا کم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 FM څپو باندې هم اوریدلای شي. معتادین د درملنې پر مهال د زهر ایستلو تر پړاو وروسته د بیا رغونې پړاو ته داخليږي. په دې پړاو کې ارواپوهان یا روانشناسان د دوی د رواني ستونزو حل لارې لټوي، د چلند اصلاح هڅه یې کوي او مشورې ورکوي. دا چې ارواپوهان او اجتماعي کارکوونکي له معتادینو سره د کار کولو پر مهال له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي، د معتادینو سره کار کول د نورو ناروغانو په پرتله کومې ځانګړنې لري، په دې اړه مو له ارواپوه رامش رحماني سره مرکه کړې چې له 8 کالو راهیسې د معتادینو د درملنې په یوه دولتي روغتون کې د ارواپوه په توګه کار کوي، او په پیل کې مو پوښتلی چې ولې یې له معتادینو سره کار کولو ته زړه ښه کړ.
معتادینو ته دلته چې راځي اکثرا رواني مشکلات هم لري او د چلند مشکلات هم لري، چې کورنۍ سره بد چلند کوي، جامعه سره بد چلند کوي. اما کار د کانسلنګ په برخه کې ده او دغه چلند ورسره کار کوو، نو هغه په ګروپو کې تنظیموو. هر سړی عملته کینی ورسره بیا غږیږي تر څو چې دغه مشکل حل شي.
ولې دې په دې برخه کې کار کول غوره کړل؟
دویم صنف د پنتونومه ایمون کور عربی شوانزی شاته، او هر ورځ تیرې دم له پلو سوختینه و می کته چې دا ځوان ناز ده، بس تنه یې اخیستې ده او پلاس کې یو ټوټه ډوډۍ پلاس کې، او بیا زی 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 په خپل نشه باندې زی، بیا جګیږي، بیا یو مړې ډوډۍ خوري، بیا یو زرخ کوي ځان ته. هلته زړه مې وسوځېده، مالې هی کاش ما لاس نه څه راتله چې دوی ته مې کوه. بس هماغه و یو ایډیا را ته خلق شو عمل هماغې جینه. هله 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 تر څو له پنتون اخلاص شوم، بیا یو فرصت ایجاد شو ماته، دلته راغلم او اوس ډیر خوشحاله یم کار کوم.
تاسو یې ډیر خوشحاله یم دلته چې کار کوم. دلته د خوشحالي راز په څه کې ده؟ ولې خوشحاله له معتادینو سره په کار کولو؟
دوی ډیر یو رنجدیده، یو ډیر ضعیفه طبقه ده او ډیر فقیر طبقه ده، او هر چا ورته په حقارت ګوري. زه غواړم چې دوی په خپل په پښه باندې ودروم او جامعه ته بیرته تقدیم کم. دغه ډیر راته خوند ورکوي چې یو ورځ زم او یو کس چې پخوا د پولیس سختې لاندې و، اوس وتلی ده جامعه کې، کراچی لري یا دکان لري یا انجینیر ده یا ډاکټر ده یا نقاش ده، خپل کسب کې اخته ده او نور مواد شاته ایښی ده. دا ډیر راته خوند ورکوي.
تاسو ویل چې دا راته خوند راکوي چې یو کس چې پخوا معتادو په بد حالت کې مې لیدلی و، اوس یې په ښه حالت کې وګورم. د یو چا په اړه راته کیسه کولی شي چې دغسې حالت خراب حالت کې راوړی، تا دې بیا وروسته سوی وي او کاروبار یې روان وي او ته ورسره مخامخ سوی؟
یو کس له غزنی نه راغلی و، نوم مې نه اخلمه ځکه چې بیا زموږ مسلک اجازه نه ورکوي. شیشه مواد استعمالو او دومره حالت خراب و چې هیڅ ځای جوړ نه و، روغ نه و، ټولې شکولی و پورته کې. بیا یو میاشت مکمله دلته زه کیس منیجر وم، یعنی د هغه مسؤلیت ما ته و. د هغې مې تداوی که پښه یې جوړ شو. په خو یې چې جوړ شو وروسته هله 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 تداوی مې وکړه، یعنی درې میاشتې دلته پاتې شو ما سره. درې میاشتې وروسته چې رخصت شو له دې جینه تر څو چې کابل کې و فالو اپ ته راتله، بیا له کابل نه چې غزنی ته لاړه ټلیفون راته کاوه، او تر هوسه پورې مې چې ورسره اړیکه لرم. اوس خپل کورنۍ سره ده، څلور لورګانې لري، دوه زامن لري، او خپل ژوند کې خوشحاله ده، او لاسګاډي لري او په لاسګاډي کار کوي.
نو په دغه برخه کې کار کولو پر مهال له څه ډول ستونزو سره تاسو مخ شوئ؟
د احتیاط په برخه کې خو بیا هم ډیر ستونزې بیا ډیرې، ځکه چې یو سړی ټول ابعادونه ضعیف وي، له ټول ابعادونه یې خراب شوی، او خرابو خلکو سره چې ګرځېدلی یا په کل کې چې ووایو داسې ډیر واقعات شوی ده. یو ورځ مونږ د ښار له مخې نه کوم جی ډیر چې معتادین تجمع کول عمل ته لاړو، چې ځینې کسان چې راځي په موټر کې کینو رایولو. هلته لاړو، یو کس راغی ویلې زه غواړم چې ځان بستر کړم. مالې راکړه لاس دی. دا چې وکته ډیر خوشحاله سو، یعنی د ناامیدۍ په حالت کې یو امید ورته پیدا شو. دا امکانات مې ورته ټول تشریح کړه، مالې ډوډۍ درکو دی، کالی درکو دی، امام لرو، دا لرو، دا لرو، دا پروسیجر مې ورته تشریح کړه. دا حول راته راضي شو، ویل راځه دا چې راتلو په لار کې په فکر کې خدا زه څه وګرځېد. ما ته نه وایي چې موافق نه یم، نه غواړم چې ځان بستر کوم، یعنی څنګه له خوله نه وګرځم. یا چاړه یې په بل جب کې وو، یو لاس یې ما لاس کې وو، بل لاس یې جب کې وو، که چاړه یې غلی وستلی ده ډایرکټ را باندې وارې وکړه. لگ بلگ دا دا وزارت داخلے کسان مونگ سر وہ منڈے وکا دا کس لا سے چاڑوی نہیں ویلا ویلے چکے والا کا وے مارا بزور گرفتا مارا می برا وطمی کنا وطمی کنا امگا یا دیرا خطرناک حادثہ ہو اسی نور دیرا دسی را تا پیخوی دا خو دا یا اس پسین
معتادین خو خلق ٹولن کی پیغور ورکیشی تا معتادی اگر کسان سی پا دی برخی که کار که هم سینی خلق ویسی دا پرید دا پودریان و داکتر دا یا دا معتادین و داکتر دا کل دا داگه سی حالت سرطا سی مخصوی است؟
دیر مون ورد استگما ویو داگه پیغور دا و دا لک زان لری نیسی و ما مون دا سی استگما گوری او لک پیغورم خامخا خوشی که دا داکتر چزی را گرزی دا پودریان و شاتا زی و دا پودریان و قسی که
په دومره وخت کې ستاسو دوی سره کار کړی څه دي چې نږدې کړی دي؟
یو شی چې غټ شی ده چې ما ور نږدې کړی دی دا چې مخدره مواد ډېر رانګر شی ده او هر چا چې ورته ځي بس حالت له دوی نه بدتریږي. او خوش و چې زه په دې څانګه کې راغلم کنه خداست ما څومره موادونه خپل ځان باندې تجربه میکوم. در دې پر څنګ پوښلم چې مخدره مواد څومره ورانګر شی ده؟
ترونه اوریدونکو تاسې ازادي رادیو اورئ چې په 1296 منځنۍ څپو خبرېږي او اوس د خاطرې وار دی. د لغمان ولایت د مرکز مهترلام اوسیدونکی خاصدار په پاکستان کې په نشئی ګولیو معتاد شو. کله چې افغانستان ته راغی یو ملګری په چل په ښیښه معتاد کړ چې له شپږو کالو راهیسې همدا د ښیښې نشه کوي. خاصدار وایي چې د نشئ له امله له کوره ووتم، خو یوه میاشت وروسته مې بڼه دومره اوښتې او دومره خیرن سوی وم چې خپل پلار هم ونه پیژندم. دا چې خاصدار څنګه معتاد شو او د نشو له امله څومره زیان ور اوښتی دا به خپله د ده له خولې واورو.
زه پاکستان کې وم، ګولۍ یو رقم ګولۍ وي په نوم د رښتول په پېښور کې به خرڅېدلې د نشې ګولۍ، هغه مالته استفاده کولې. ما پېښور کې خپله ما سره دوه درې موټرسایکل وي، ښه کاچاکي مالونه مې وړل، کار مې جوړو، د ورونه به مې کار نه کوو، بس د کور راخر نه زوی د پلار زه خپله یم. بس دغه هلته چې راغلم دغسې بس یو ټوکه را باندې وسول. سو نا مرد انډیوال مې ودی په لوسوختې په سر ودرېد، نه دښمن مې دی په ځتنې ولاو. ما دی انډیوال مې راتوي راتراس و تا باندې وځي چرسو نه خښه اوس کوم، مال له چرسو نه خښه بچي سګورم بس دا شیشه را باندې اوس کله بس پاغي ورز د سومه چې بيخي بس خټه مو مخ چوستم، مال دغه بس روجان چرس پرې د مال دا مرونی سه شیشه ته مې دوام ورکړه. دغه تقریبا شپږ کال کېږي عملی مو سلو 500 روپۍ ورځې پیدا ګیرو ما 225 سل به مې کور کور کړ، نور بم پټ ټکړې خپلې نشې ته نور څه بم ټکو ټکو پیدا کول، هغه بم پی ویلې بس انډیوالانو دوستانو هغوی بم راتله، هغوی به مونږ نشه کول. دا پسته پسته سویل کراچۍ مې خرڅه کړله، بچې کراچۍ مې خرڅه کړله. پلار مې پوښي دا سړی عمل لري؟ بیا ورته خلکو ویلو چې دا پلانکیجي کې کینی، پلانکیجي کې داسې خلکو سره کینی، نشې کوي، دا کوي دا کوي، او زوی د کشپخانې ته کې صحت به جوړ شي او کنه کې ورځان لیونه کېږي. چې بس زما سے بدا استفادہ کړل، زه به کور نه تښتېدلم. ماریا مې ورور را پسې ده، مې پلار را پسې ده، مې تر را پسې ده، بس کور ته مې بيخي مراجعه نه و. زه تقریبا د سو اندازې ته ورسېدم چې زه یو نیمه میاشت کور ته لاړم. زه یو جی کې ناسم، ما نشه کولم، د سو مې چې بيخي دا پلار مې چې ولیدلم، بس پلار مې زه په هغه موده کې ونه پیژندلم. انډیوالان مې شاوخوانه سودا وې، د ما زوی نه ده. بس زه ورته په هغه ټیم کې په زړه سوم، چې په زړه سوم بس هغه زه وپېژندلم چې دا خو مې رښتیا هم زوی ده. د هغې نه بعد بیا بیولم کور ته. حالات مې ډېر خراب شوی، په دې مغز باندې ما ډېر سخت تاثیر کړی و. بس یہ خبر ابھی منگ تکور کا اکڑا پمنگا وہ بدل گئے ربا شیشے ماتے کا کل ابھی پیسے را نکڑ بس دا کا رکو مور سارا جان جا رکو پلا سارا جان جا رکو بس دا کا مشکلات منگ تلک پیخ کڑے ہو چراو بہ وطن چھ پیسے بنا رہا کولی شیشے بہ میں کور ماتا ہو دی دس ورز را بان راگل خود سے شے کور مور میں شکر الحمد للہ تو روسا پورے نہ دخر سڑے دا کا سر میں میں یو ورځ مې په شیشه باندې وو، دې سر باندې مې وینه را ماتې سو. بس مور مې 200 روپۍ راکړې، زه بیا کور نه وځو، سر مردم په لسر کوو چار سامل کې. بس دوستانو سره غم و خادی بس هغې ته بم نتلم، بس کلار به کور کې پروتم. پلار مې راته ډېر شیر ته مزه، بس کلار مې کور کې پرېوز، عمل به مم کوو. اوس مې تصمیم نیولی سه خپل ځان جوړ کړم. یو پیره میدان شهر کې 20 سو 15 سال خورزه مې کوټه کلپی تیره کړې ده، تقریبا 15 سال خورزه ما کوټه کلپی تیره کړې ده. ماته به دې دروازې دې لندې نه به ماته ډوډۍ راکوله، دې باندې به نه پرې خودم. سلور سال خورزه بعد ما مر په سرګو لیدلې ده. نه نه برت موانه شو، هغه په دې چې هغه په زور به ولا ومه کنه شم نه کوله. زون بم جوړ اوس بم خزه اولاد بم ورونه بم خوشاله، ول پلار بم خوشاله، خورګان بم خوشاله. اوس خود سیوی چې بیخین اعتبار مې چا خبره په 100% کې 10% مونږ اعتبار اوس کور کې نه لرو. په دې نه لرو چې یو پیر اسلام نو دوه پیرې نه درې پیرې نه زما تم بستر ده چې زه بستر یم.
د نشه یي موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهار شنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لګولای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
تازه د رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شه ده چې جان محمد د خپل جماعت ملا صاحب ته د زکات پیسې وروړي، خو ملا صاحب دا زکات نه مني او ورته وایي چې دا پیسې حرام دي، ځکه چې کاروبار یې حرام دی. دا چې جان محمد د څه شي کاروبار کوي او ملا صاحب ولې دا زکات نه مني، دا به په ډرامه کې واورو.
تو دیگه زو گرم چه دست پای ولی غاپی دستی نیوی چه خدای مکنه کور تا غال را غالی وی
اما کسی چه خبره دا چه پده نیماش پا که بونگی گی
سپی غپل ما چه ویل کور تا غال را غالی دی
اوی دا چه غال بل نشتا سپای خواسی هم غاپی پرینگ دا چه خوب و خوی اوسترگه
وصریا زو خودی را ویریگم
لطه چی ویریگی
ویم دا سنوی چه غل راشی او کور مراس پیده کی
غل با چه شای را چه خیوسی
ویم دا سنوی چه غل راشی او تاریاک را چه خیوسی
نو تاریاک خوشموک دا کلی پا هر کور که پراته دی
نپویگم زده روی ریگم لکم یو راج رئیسی چه دا غم لدلی تاریاک ده کور تر غلی خوب نرازی
هیچم نشت آرام ویده شه
وصریا کز ما منه دا غم لدلی تاریاک زر خرج که
ولی خرج کم اوس خو ارزانه دی
ارزانه دی که ګران اسې له کوره ورکه
سمه ده سبا ته به خرج کوم نور څه وایې
د دې لپاره چې خدای مو په روزي کې برکت واچوي اول زکات وباسه او بیا یې خرج کړه
سمه خبره ده خو چا ته به ورکو
د مسجد ملا صاحب ته به ورکو ملا صاحب زبون کلی ته نه وای راکړه شوی دی ضرورت ورته لري
سمه ده زکات به ملا صاحب ته ورکو اوس خو دې خوله بنده که ویده شه زتی
الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله
مولوی صاحب سلام علیکم
وعلیکم السلام جان محمد بخیر راشی
خیر وسی مولوی صاحب یو مشوره می در سره کوله
خا مهربانی وکه د سیش مشوره در سره کوله
ما ویل د دې لپاره چې مال می پاک شي او خدای پکې برکت واچوي باید اولای زکات واسم
دا خود ډیر خنیت کړی دی رښتیا هم چې د زکات ورکولو سره مال پاکیږي او خدای جل جلاله برکت پکې اچوي
ما ویل چې دا زکات به تاسو ته درکم ځکه تاسو زموږ جمعه ته نوی راغلی یاست او ضرورت به ورته لرئ
دا مهمه نه ده چې زکات دې ماته راکول شي مهمه دا ده چې باید زکات به وزلو خلکو ته ورکول شي
نو تاسو خو هم به وزله یاست دا زکات به تاسو ته درکم
خاصمه ده ماته راکه خو دا راته وایه چې د څه شي زکات دی
د تریاکو زکات دی
څه شی د تریاکو زکات
هو د تریاکو زکات
ته نه خبر چې د تریاکو زکات حرام دی
نه ولی زه نه هم خبر زموږ په ولسوالۍ کې اکثره ملایان د تریاکو زکات اخلي زموږ پخواني مولوي صاحبان د تریاکو زکات اخیسته
خیر دی که تر اوسه نوې خبر زه به دې خبر کړم زکات په مال کې وي او په اسلام کې مال هغه شي ته ویل کیږي چې حلال وي خو تریاک حرام دی ځکه یې زکات هم حرام دی
نو دلته خو ټول خلک تریاک کوي او ملایان یې زکات خوري
یو د خلکو رواج دی او بل د اسلام خبره ده په اسلام کې د کوکنارو کرل د کوکنارو له بوټي څخه تریاک ټولول تریاک ساتل د تریاکو کاروبار کول او د تریاکو استعمال مطلق حرام دی
ولا مولوی صاحب زه خو نه هم خبر ما خو فکر کاوه چې ملایان زکات اخلي نو کښت به هم حلال وي.
نو ولې ته دا په لکونو ځوانان نه وینې چې د همدې تریاکو او هیروینو له خاطره په نشو اخته دي؟ هم د خدای عبادت ځینې پاتې دی او هم د خپلو کورنیو او ټولنې د اوږو بار دي.
رښتیا هم دغسې خو ده، زموږ په کلي کې هم څو پوډریان شته.
ګوره، مونږ او تاسې الحمدلله مسلمانان یو، اسلام وایي چې